شنبه د کپ 14 د فبروري شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام ترو بجو په منځني سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې برمو کور پیم. تخنیکی چاره قادر جرالوف مختوړي سهار مو بخیر. د جمعیت اسلامی ګوند یو مشر عطا محمد نور وای د افغان سولې لپاره د امریکا په طرحه کې د تیرو شلو کلونو په لاس راوړنو ټینګار شوی دی. په دې طرحه کې نور سری د شاغلی نور په وینا به تر خبرونو وروسته واوري. اروپای پارلمان په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا پریکړه وستایله چې و افغان میرمنو ته د سړورتیا جایزې ورکوي او د پاکستان په بلوچستان کې یو شمېر کارګر او پوځیانو ته مرغوب لاوشتي. د خبرونو تفصیل. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضعیت په اړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقوقو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې مشر پیټراس اوسری فیوچوس په حواله په دې اعلامیه کې راغلي دا ډیره اندېښمنون کړه چې په سیستماتیک تاوتریخوالي سره هغه کسان هدف ګرځول کیږي چې په یو آزاد او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د ډاډ منولو لپاره کار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې دا وښځي د 2000 کال په هدفي بریدونو چې د 2000 کال په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي د دې جایزې وړ بللې دي. بخښنه غواړم، دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې دا وښځي چې په 2000 کال کې په هدفي وژنو کې بریدونو کې وژل شوي دي اشاره ورته وکړه او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې وویل چې د فاطمه ناتاشا خلیل یادونه پدې کې شوې ده چې په خبره بشري حقوقو ترجمنه و او تل د افغانانو د ژوند د شکېدو لپاره هڅې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سش کال د مارچ په 8 د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو شزو ته جایزې ورکوي. په دې ډله کې له افغانستان د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته ملالی میوند او فرشته کوهستانی نمونه هم راغلی دي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې ووشل شوې. دا میرمنې له پوځ رانیولې تر تلویزیون او مدني ټولنو کې په فعالیت بوختې وي او پیژندل شوې څېرې وي. که څه هم طالبانو د ګڼو هدفي وژنو پړه رد کړې خو افغان حکومت تور پورې کړی چې د اکثرو دغو افغان فعالانو د قتل تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي 4 تنه افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي شوې دي او هیواد ته ستنه کړې. دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. په ټویټ کې زیاته شوې چې دغه 4 افغان تبلیغیان په هندوستان کې د کورونا د ویروس خپرېدو پر مهال نیول شوي وو. معلومه نه ده چې د هند پولیسو دا افغانان په کوم تور زندان ته اچولي وو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان یالت په ویلری پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو پر موټر چاودنه وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او 2 هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیبی سیمه مرستیال کمشنر زاهد شاه ویلي چې د دې چاودنې په اړه څېړنې پیل شوي دي. بلوچستان له کلونو د فرقي شخړو او د پوځ او بلوڅ بلتون غوښتونکو عموما د بلوچستان د ازادي لشکر او ازادي جبهې وسلوالو د بریدونو شاهد دی. بلوڅ بلتون غوښتونکي خپلواکي غواړي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوځانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی. لز مظاهره چانو سره د حکومت زور زیاته ګڼ نړیوال خبرګونونه پاره ولیدي. تر اوسه پورې د مظاهره چانو لړل شاوخوا 500 تنه وشتل شوی او تر یو زور وسو زیات نیول شوی دی. د برما لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي کریستین بریکنر د لسکونه ملکی مظاهره چانو له وشل کېدو وروسته ویلي تر څو به د برما د پوځي حکومت دا کړنې وسخمل شي. هغه زیاته کړه چې د برما وسه د یوه خطرناک بشري ناورین په لور روانه ده. مظاهره چان له څو اونیو د پوځي حکومت پر ضد راوتلي دي. پوځ د دغه هیواد مشر آنګ سان سوچی د فبروري په لومړۍ بندي کړه او واکې په خپل لاس کې واخیست. او روسي خبر ده چې د امریکا سناجر کې د کووید 19 پر مهال خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالر بودیجې په اړه بحث پیل کړی دی. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې. دا ساجر اډو سارنې خبري مچلاوري. د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیل زاد په نوې طرحه کې چې ویل کیږي له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده څه دي او افغان حکومت څه وایي؟
د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادي پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی.
وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکو. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ شخړې روانې دي. په کونړ کې له یوې میرمنې سره شهیدلې یو چې دوه زامنې یو له پولیسو سره بل له دایر سره وشل شوی. د خبرونه پورستوي کې د ژوند رګونه په پروګرام کې به واوري.
زه په دې عقیده باندې یم چې د هرې ورځې نه موږ باید خوند واخلو، لذت واخلو.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلی دی وایي کومه طرحه چې زلمی خلیل زاد د افغان حکومت مشرانو ته سپارلې ده د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې یاد شوی دی. ښاغلی نور دا خبره له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. موضوع د ولسمشر غنی لایوه ویان سره په دې راپور کې صفی الله سنگزی شریکه کړې.
د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې متحد او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور د زلمی خلیل زاد لخوا وړاندې شوې طرحه ښه ارزوي. ښاغلی نور چې په خپله د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلي وایي په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول شوی. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د طرحې درې مهمې او عمومي برخې داسې یادې کړې.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی.
لمړی برخه په اساسی قانون او راتلونکو اسلامي دولت باندې موافقه ده. هر دولت چې منسترځي دویمه برخه د اجرایوي او حکومت ولې برخه په کنټرول او ادارې باندې موافقه او پریکړه ده. دریمه برخه دایمي او پایدار جامع او ټول شموله وربندې یعنی ټول افغانستان تعملي وي. بیا د نوري وړې شاخه لري او لوی بحثونه پکې دي تر کومه ځای چې زپ جریان کې يم شو موارد پکې دي. دا تلس نو له سورستو یو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح دی.
د سال بي سال اخير درو مطرح است.
خغلی نور زیاته کړ چې په دې طرح کې د اوربند سارنه د خزو فعال ونده بشري حقوقونه په پارلمان کې د طالبانو حضور د انتخاباتو کمیسون د عالمانو او فقهاو کمیسون هغه سدي چې په واسنوي دریو لوی مواردو کې ځای شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد تیرونه په کابل کې وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو له هغې ډلې عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. که څه هم ښاغلي خلیل زاد رسمن نه دی ویلي چې په طرحه کې څه راغلي، خو د سفر په پای کې یوازې همدومره لیکلي چې د پروسې د چټکۍ لپاره په کابل کې په بیلابیلو انتخابونو او بدلونو بحث کړی دی. ارګمانی رسمن د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد لخوا د ورسپارل شوی طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې نه دي کړي، خو ټینګار یې د جمهوریت په تداوم او د رایو په اساس په نظام باندې دی. د ولسمشر یو ویاند د واخان مینپال بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر طرح قابل باسته ولی هر څه بکیږي چې هغه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس غواړي چې هغه د جمهوریت تداوم دی د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی همدا اساسي غوښتنه ده او پر دغو غوښتنه باندې حکومت ولاړ دی.
د جمعیت اسلامی ګوند اجرائیه مشر عطا محمد نور بیا وایي دې ته په کتو چې ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي و چې د سولې لپاره قرباني ته تیار دی نو د دې خبره که د تفاهم له لارې جګړه پای ته رسیږي او د خلکو د وینې تویدو مخه نیول کیږي ښه ده چې ټول یوې هوکړې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د قبیلو ترمنځ د غرونو او ځمکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرشوب له ترڅنګ درانه مالی زیانونه اړوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي تر اوسه د دې شخړو په هواري نه دي بریالي شوي او نه هم د درنو وسلو د پلور او استعمال مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ززوی ولسوالۍ اړوند د خیر منی او سپرې قابلو ترمنځ شخړې یو له هغو دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال یې ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټي غاټي وسلی وګوري دا سکربیسی وګوري دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمان به یو چاله خوانه ورته ورکول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړی وي چې دا سلاوي ورته ورکوي او د کرخي هغه غاړه اکثره د دوی هغه خو حمایه کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکې پر سر شخړه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې روانه ده په تیرو دوو کلونو کې یې ډېر زور اخیستی. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو له منځه د یوې دېرش کسیزې جنګیالۍ ډلې مشر دی. دی وایي دغه وسلې د خپلې قبیلې له اوسیدونکو څخه په راټولو شویو پیسو اخلي او هغه مهال چې پرې مقابل لوری د درنو وسلو برید وکړي دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوا کال وواته دلته جنگ روان ده ډیر د غاټي وسلی جنگ روان ده او دوی استعمالي مغوالایم استعمالي دواړه طرف په سر استعمالي خو دی وانه ونی ستر بسلاګه تر مزایل ډیر د هره کانی غاټه وسلی استعمالي.
ل اکبر خان می وو پختل چې دغه وسلې له کومه کوي. دی وایي وسلې ورته مشران اخلي خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هر څه آسانه اخیستلی شي. دی وایي داسې اوریدلې چې مشران یې دغه وسلې د ډیورند کرښې په بله غاړه کې په پیسو رانیسي. خو دا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنګیالیو سپکې او درنې وسلې نه دي راټولې کړې په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له تیرو څلورو ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په سویل ختیځ زون کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی یې د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرښې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالی سلا کړي وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسیږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونه لاسته راوړي.
پیکا 2.8 ملی متری توپ، هاوان، راکیټ، زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د ځمکو، غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د پکتیا اوسیدونکي وایي ښایي د قومي شخړو هوارۍ وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي ځکه درنې وسلې درنه مرشوب لاړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرشوب له سبب کیږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
ازادي خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سټارز ان سټرایپس رسپانه په ولیکنه کې وایي د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه د جنرال سکاټ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د قومندان په توګه دنده ترسره کړې. د ورځپاڼې په وینا د 2013 میلادي کال د سپټمبر په 2 نیټه میلر د خپل لوړې په مراسمو کې وویل نړۍ پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه نه ناکامیږي. وړاندې لولو له هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په وینا د میلر تر قومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. سټارز ان سټرایپس وړاندې لیکي د میلر یوه دنده دا وه چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل او واشنگټن اړیکې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې. د ورځپاڼې په وینا د له هغې وروسته به چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته او تقریبا له دې خبرو سره هممهاله یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورځپاڼه په ران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي د ټرمپ دې دریځ یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورځپاڼې ته ویلي میلر د پردې تر شا هڅه وکړه څو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ټرمپ ادارې د بایدن وخت تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وویستل. د مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. د ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې پر خصو وروستوی هدفي بریدونو ته پام کړی. تازه په ننګرهار کې یوه ښځینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژل شوې. ورځپاڼې لیکي ښځې تر ډېره دا قتلونه احساسوي. هغه کشر چې د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلي پر افغان ښځو دا بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. او خو په قطر کې سیاسي خبرې اترې هم روانې دي چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان ښځې او نجونې اندېښمنې دي چې هسینه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واک د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. د داسې مور لحاله مو خبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بلې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. دغه میرمن پلوشه نومیشه. زموږ خبریال د دې کور ته ورغلی دی. میرمن پلوشه خپلې هیلې او د ژوند حال له ازادي راډیو سره شریک کړي.
دا د هغه مور سلګی دی چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوی. کریم الله په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کال وړاندې چپی درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې وژل شو او رحمان الله یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ مانوګي ولسوالۍ په عمر کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجن ده. پلوشه 50 کال عمر لري. د مانوګي ولسوالۍ د کندګل اړوند د کڅې کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې وسیږي. دلته په خاورینه برنده کې په پلاستیکی سترنجي ناشته ده. د خپل زامنو په یاد اوخ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده.
دا سبي تکلیفونو سره مر شو سم باتيږي په خپل دا وس زورې دلی ناس یې لپ دوایګانی په کوم امکار نه کې خوف درېزه ګولې خورو کار رامن نه کوي مسترګم پټې شولې ورځو پر سر سابندې تکلیف لرو.
پلوشوي دواړه زامنې په ډېر خواري لوی کړی وو خو جګړې تری واخستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلی وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول.
مونږ خو به دغسې په ارمان کښې دردولې خو یې خو نور هم زمونږ بچي دي نور هم د بل ځای خو نه دي یو افغانستان دی درې مونږ لرال.
کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچي وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شعارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو دپاره یې لارې او سنګرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنګرونو کې ووژل شول خو غم او درد یو کور یوه مور او یو پلار ګالي او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوښکې تویږي. پلوشی ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډې او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اته میاشتنۍ لورې په غېږ کې نیولې ده. وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي د ته ومنه چې دا زمونږ بچي دي ټول زمونږ اړه دردېږي وه پې دردېدلی هم دی دردېږي مو سوله غواړو امن غواړو افغانستان دی ملک هم دی دا چې وران یې مخ په خپله خفه
د پلوشي د کورنۍ په څیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستې دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي د بې وسۍ او بې کسۍ اوښکې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوې او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
جوان آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا سجل رادیو د دې خبرې مچلې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع اخلو. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په عراق کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په یوه څلور ورځني سفر عراق ته ورسید. هغه له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد د اتباعو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخنیوی ونیسي. صفي الله سانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او توندلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ. دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنګ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې د پاپ لومړنی سفر ده. د نړۍ د کاتولیکي عیسویانو 40 رهبر په نړۍ کې د کرونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی. دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده. د عیسوي عراقیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څیر له فرقهیي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، د پاپ 4 ورځنی سفر هیله بښونکی بلل شوی. پاپ د عراق په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال وویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې، توندلاري، تفرقه او نه زغم پای ته ورسیږي. وسلې دې بندې شي، پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو. پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې 1,000,000 عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمېر د 2,000,000 او 4,000,000 ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دینی او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له عمله ځورېدلو خلکو سره وګوري او وژل شویو ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکې سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دول شپږنی وی پټول افغانستان کاوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.15 ولې شي، خو که چیرته انټرنیټ ته شي په ازادي رادیو .com کې زموږ خبرونه پاکي صافي اوریدل شي. لاند خبرونه لرو، د اروپای پارلمان په افغانستان کې د فیوژن یو دوامدار تاریخوالې غندلې. پرون وخت د افغانستان د وزیر پاړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبريالانو، بشري حقوقو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربان غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شوی او فعال مېرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په 8مه د شوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه یو شمېر زړور شوسو ته جایزه ورکوي چې په دې کې و هغه افغان مېرمن شامل دي چې په 2000 کال کې وژل شوی دي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي 4 تن افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي شوي دي او هیواد ته یې ستنه کړې دي. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان ایالت په یوه لرې پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوي چې پکې 5 کسان وژل شوي او 2 پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په پاتې سورې خو کې د شون رنگونه پروګرام لري.
دا ژوند رنگونه
نو مېاله کوزای دا تخلص می تایب دا رتبه علمی می پوانوال زما ژوند په کور کې ډېر مینانک ژوند دی او د دوستۍ ژوند دی او د انډیوالۍ ژوند دی. هغه د میرمنې سره د زامنو سره که تاسو زمون کور ته راشئ او وو ګورئ هیڅ به پوه نه شئ چې دا اوستا ښځه ده، دا ستا لور ده، دا د اولادونه دي. لکه یو رفاقت د انډیوالۍ او د دوستۍ او د صمیمت او زه په دې عقیده باندې یم چې د هرې ورځې نه موږ باید خوند واخلو، لذت واخلو او هغه دیکتاتوري چې د ښځې د خاوند په منځ کې ده یا د پلار او د زوی په منځ کې ده یا د مور، هغه زموږ په کور کې نشته.
په کورنۍ چارو کې څنګه مرسته وسره کوي؟
په کورنۍ چارو کې خو مرسته خود دا د هر انسان وظیفه ده او دغه مینم دغه نه پیدا کیږي چې کله دغه نور غواړي د کور په کارونو کې سره مرسته وکړي. بعضی وخت زه دوی ته ډیر خیو کړای جوړوم، دوی کلار ناسې زی ورته جوړوم، بیا دوی زما ته تشویق په خاطر وایي چې ولادت کړای ډیر خوند کوي. حال دا چې دوی ته خوند ورکوي اندسي نو د کور په کارو کې مکمل او سره مرسته کوم، د لور سره، د زوی سره، د خزي سره.
او د کور په کارو کې هغه څه دي چې د تاسو هیڅ نه خوښیږي مګر کله کله د نورو د خوښۍ لپاره کوي؟
هغه کارونه خو دغه دي چې مثلا دغه هغه زما بیخي نه خوښیږي، خو جارو یو او دغه کالیو منځلو دغه شیان دا زما خپله نه خوښیږي. د دوی د رضایت لپاره مې کوم، مګر هم دیګ ورسره کوم، دیګ می نم خو کیږي مگر هم دیګ ډیر په خواندې ګورته کومه او څنګه هر رقم دی ګوای دی می وز دکړای دا
بیا په پخلنځي کې مرسته سره کوي کې بخیر پریګدی چې خپل ټول کار وکړي
نه نه مرسته کو دی ته خدا خواندم هم د چې ور کوي چې ګډ کار کو یعنی आवाज یې غوي تم خواند ور کوي ماتم دا کار په مشترک غو کوزه بعضی وخت کې استاد شم دوی شاګردان شي د شاګردی کارونه کوم بعضی وخت کې دوی استادان یې زو د شاګردی مرسته وسره کوم نو دا زمون کار دغه سی رواني
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې وسی
تاسو خو ژوند دی وسی ډیر مننه کور مدان تاسو رحمتونه د ستاینې وړ دی آفرین په همتم آفرین په شهامتم بس مونږ به دغه یو شی درته وای چې خدای پاک دې تاسو ناراضی شي